السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي ځان سازمنو در سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیبه میرا تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وی په دې غړی کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو په سیر د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه واري تبصری او شننې هم لرو مرکې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیبه میر نه اورو
په پاکستان کې د زلزلې لامل د مړو شو کسانو شمیره له 2.5 وخت ده د پاکستان وزیر اعظم د زلزلې ځپلو سیمو څخه پر لیدو بوخت دی او برېټانیا وایي دوی په 2018 کال کې هم خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي پام وکړئ پوره خبرونه ته په پاکستان کې د دوشنبه ورځې د زلزلې لامل د مړو شمیر لږ تر لږه 218 ته رسیدلی دی په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې لخوا په خبرپاڼه کې دغه معلومات نن مشال رډیو ته ورکړل شول د نوموړې ادارې په وینا تر ټولو زیات ځاني او مالي تلفات په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي په یاده صوبه کې د زلزلې له کبله د وژلو شو کسانو شمیره 260 ته پورته شوې ده نوموړې اداره وایي په خیبر پختونخوا کې 1,650 کسان جوبل شوی دی او په ټول پاکستان کې د جوبلو تنانو شمیره 1,300 دیشته پاکستانی چارواکي وایي چې په غرنوي سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تللو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخ ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبري اعلان ته ویل چې دراتونکو ونی د ګل ورځې بعد زلزلې ځپلو سره د مرستو لړۍ پیل شي او تر زیارت ورځې پورې به ټولو اړو کسانو د هغوی کورنیو سره مرستې وشي نوموړي زیاته کړه چې صوبایي او مرکزي حکومتونه به په شریکه د زلزلې ځپلو سره مرسته کوي نوی دا یو ناڅاپي آفت و چې راغلو په دې موقع صوبایي او مرکزي حکومت ته په یوازې توګه نه بلکې په شریکه کار کول پکار دی د حکومت ذمهواري ده چې د خلکو سره مرسته وکړي هغه که د صوبایي حکومت دی او که د مرکز موږ به د صوبایي حکومت سره په دې لړ کې هر ډول مرستې کوو چې د خلکو سره د مرستې کچه لوړه شي نوموړي همدارنګه وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 6,00,000 روپۍ ورکول کېږي هر زخمي ته به 10,000 او د چاچ کوروان وی هغه ته به 2,00,000 روپۍ تاوان ورکول کېږي نواز شریف وویل دی به د چترال زلزلې څخه هم نن لیدنه وکړي د پرون د شانګلې زلزلې دوره هم کړې وه چېرته چې زلزلې خلکو ته په لویه پیمانه د سر او مال زیانونه اړولي په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی دی د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کېدای شي دغه شمیره لوړه شي بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې ده چې د زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو او زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سرکۍ او تیارځ کې امن ټینګ شوی او خلک اوساره مژوند تیروي نوموړي وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي د زیاته کړه
ساوت وزیرستان ایجنسی ایریا د اپریشن لاندې وا دلته خلک سپیشلی درې مسعود ا در به در پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانګ ته محسوس شوی او هغه کې نن دلی را روانه ده دا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن لپاره او زه شمارم چې د دې درې مسعود لپاره پارټیکولر او بیا د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندګانو لپاره انتهایی خوشحالي مقاده
ظفر الاسلام چې پرونی په خبري غونډه کې خبرې کولې زیات تکړه چې د پاکستان پوز به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په جنوبی وزیرستان کې موجود وي د جنوبی وزیرستان په لدا او مکین کې به تر اوسه امنیت ټینګ نه دی خو ظهیر الاسلام وایي دغه دواړه سیمې به هم د 2018 کال تر اپریل د دوی په واک کې وي او لدغه ځایونو به کور شوي خلک به بیرته حل ته واستول شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر مشال لړیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 4 ټپیان دي خو وسلوال طالبان د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکی په اوبو کې ډوب شوي ونن کابل ته ولیږدول شول. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قماندان جنرال حق نواز حقیار نن مشال لډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. د راپورونو پر اساس یوه کښتۍ چې له ترکیې څخه یونان ته په لاره وه د لارې په اوږدو کې په سمندر کې ډوبه شوې وه. برطانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برطانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبې په ورځ د ژمنه په یوه لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برطانیا له خوا د ایران لاغې وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غني د برطانیا د دغه اعلان هرکلی کړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر په 26 نیټه د وی ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. لس منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان وستل شوي وو. د زیمبابوې په بولاوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهم او وروستۍ شل اوریزه لوبه پیل شوې ده. د زیمبابوې ټیم ټاس ګټلې او لومړی د بیټنګ پریکړه کړې ده. لږ شېبه وړاندې پورې دوی په 12 اورونو کې د دریو لوبغاړو په تاوان 160 منډې جوړې کړې وې. تر دې وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه افغانستان ګټلې وه او همدارنګه د زیمبابوې سره د 5 ورځنیو لوبو لړۍ هم په 3-2 ګټلې وه. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د شروع پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 104 روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په 104 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 107 روپی 25 پیسې او په 107 روپی 95 پیسې. یو یورو په 115 روپی 10 پیسې او په 115 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 70 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 70 پیسې او په یو روپی 25 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 25، او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په د هواد کې د سلسلې لوچې ګڼ شمیر کسان مړه شوي دي. د سلسله ځپلو د ضرورتونو په اړه د جماعت اسلامي امیر بیا وایي:
دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی، او فوري طور دوی ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وای په سروکي او تیارسي کې دامن بحالي درست پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه بیا بحال کړی دي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار زنا سلور پنځو غنټو نه پس ټانګ تر راسي، موږ وای چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلکې.
د شمالي وزیرستان یو کورنۍ چې سنې ماشومان یې ماسور دي د مرستو غوښتنه کوي.
وې کولې نه بعد د بیموري په لګیږي، ډاکټرونه ته مې وشالې دي، ډاکټرونه دا یو سی پی کې بیموري ته وشالې دي. ورسره مو سره یو بلیا د دریم بچای اس مو دا پیل د کچیر داسې ډاکټر وی چې د دې علاج او شیدار نقش نه ني.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې د سلسلې نه په متاثره سیمو کې د مرګ ژوبلې شمېرې سیوا شوې دي. دا شمېره لږ تر لږه 250 ته رسیدلې ده، او د ټولو زیات نقصان په خیبر پښتونخوا کې او بیا په شانګله ضلع کې شوې دي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډمل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي چې په کې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمېر 208 دی او د جوبل شوو شمېر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA د معلوماتو تر مخه په ګلګت بلتستان کې 10 کسان، په پنجاب صوبه کې 10، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 5 او په قبایلي سیمو کې 2 کسان مړه شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمېر څه کم ولسو دی. دا شان د سلسلې نه د متاثره کورونو شمیر 9200 دی چې پکې د خیبر پښتونخوا 8500 کورونه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډنګ شوي کورونو شمیر 114 دی. د NDMA ویان احمد کمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چې هلته حکومت ته لارسایي نه ده شوې او حکومت په دې هڅه دی چې دغه سیمو ته هم ورسي. د ده په وینا چې د ډنګ شوي سړکونو او د مشکل لارو له کبله حکومتي اهلکاران دغه سیمو ته نه دي رسېدلي. په دې سیمو کې د چترال لري پرتې سیمې شاملې دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا وه چې د سلسلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع ده. د ده په وینا چې حکومت د سلسلې نه به متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثرینو ته به امداد هم ورکړی کیږي. ده دا هم ویلي دي چې پاکستان د خپل ولس د ضروریاتو پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. دی وایي
NDMA نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دی تھی الحمدللہ.
د زلزلې نه پس NDMA د خپل فرائض او ادائیگی شروع کړي وا. اوس چې د زلزلې 40 غنټو نه زیات تیر شول نو زید مینان سره د پاکستان ټولو خلکو ته دا خبر ورکولې شم چې ټولو ادارو ذمہواری سره د دې لوی حادثې ختمولو او انساني ژوند محفوظ جوړولو او د رابطې ذریعے بحالولو لپاره اقدامات کړي دي. نو د دې موږ ته مثبت نتیجې ملو شوي.
هم په دې موقع د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز مطبوعاتو ته وویل چې د زلزلې متاثرینو لپاره خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. دوی وویل چې تر اوسه پورې 18 آفټر شاکس راغلي دي او د نقصاناتو جاج هم اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې PDMA په وینا چې د ټولو زیات کسان په شانګله ضلع کې مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل شوو تعلق د چترال ضلع سره دی. PDMA وایي چې د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د ټولو زیات کورونه ړنګ شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ته دوه ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې راغلي زلزلې د نورو سیمو په رنګ د شانګلي ضلع کې هم په لویه کچه خلکو ته زیانونه اړولي دي. تر دې دمه په دغه سیمه کې 550 نه زیات کسان مړه شوي دي او بیا په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي هم دي. د شانګلې زیاتره خلک وایي چې حکومت دې ورسره مرستې وکړي ځکه چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د نهو لکو نه زیاتو خلکو باندې مشتمله ضلعه شانګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر مخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلعه شانګلې زلزلې متاثره زیاتره خلک وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع کړي. د شانګلې په مرکزي ښار الپورې کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکي دی وای
زمون صرف او صرف اگست زړه کې پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمون منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې چادر کې بلې پسر ورزولو هغه ټوټل قطاړو کې برات دي او بس نور ما شمان جو خدای پاک بچ کړو حالات به کسان اوس په سپیټل کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوې یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډیر مشکل کې وخت تیروي.
لکه دا دیوالونه راغله نو زه بیا د کور ته دننه وتم نو زمونږ د هلکو ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دي څنګه هله چې ما د کور ته وکاته جو او د سامان مې شروع کړم دوره د قاعده دي ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه ازما سامان د مانه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بسترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مړ دی نشتی کونډه م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستیم او کوټه ګوټی رانه روانه شو او په خانه کوټه ګوټی نه موږ کې ټیم پاس کاو اگر انا ولاده په زلزلہ کې روانه شو او خدای واره ته خدای روغ وسل دغه کار چې دا واره ته روغ واده.
د ضلع شنګلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو مؤثر نظام دلته نشتي، د روډز هغې وجنه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کیږي، تلل راتلل هغه ډېر ګران وي. اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي، او تاسو به مخکې هم وینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی، کمبلو ضرورت دی، یخ موسم دی، سیزن دی، بارانونو موسم دی. او که دا سلسله دغه شانې روانې دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتې نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته، نو که دا سلسله داسې روانې نو لږې ورځو کې روز ویدین ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته، ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو، نو دا مسایل به سوا کیږي.
د سیمې اولس وایي چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو، ولې تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي، او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پېښور گورنر هاوس کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره به په شریکه د سلسله سپلو مرستې کوي، او دواړه حکومتونه به په ګډه په سلسله کې د وژل شوو لپاره شپږ لکه روپۍ، د ډېر سخت ژوبلو لپاره دوه لکه روپۍ، او چې د چا کور په مکمله توګه ړنګ شوي وي د هغې لپاره هم دوه لکه روپۍ به ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته په خیبر پښتونخوا کې په 26 اکتوبر د زلزلې له وجې اغېزمن شو خلکو ادمالی او جانی زیانونو تفصیل ورکړی شو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، وزیر اعلی پرویز خټک، د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي او د مرکزی ادارو مشران او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. وزیر اعظم د دغه غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک، د گورنر او د پاکستان د پوځ د مشر ډېر مننه کوي چې ډېر په خوډول امدادي کاروانو کې دلچسپي اخلي. په دې موقع دوی وویل چې په داسې موقعو باندې مرکزي او صوبایي حکومتونو کې هیڅ فرق نشته دی، او دواړه حکومتونو به په ګډه د زلزلې ځپلو د امداد لپاره کار کوي.
یہ ایک ایسی ناگہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں چلنا چاہیے.
دا یو داسې ناساپا ناگہانی آفت وو چې پکې صوبائی یا مرکزی حکومتونه بیل بیل تل نه دی پکار، بلکې د یووالي نه کار اخیستل پکار دي. دا ټول اغېزمن شوي خلک پاکستانیان دي، او د دوی مرستو ذمہواري د حکومت ته، که هغه صوبائی ده او که مرکزی. او ما پرویز خټک صاحب ته اوس هم دا باور ورکړو چې په هر ډول به مونږ د صوبائی حکومت مرسته کوو، او په هر ډول به مونږ په دې کې خپل برخه اچوو. اوس چې ما تکم په دغه زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه شمېره راغلې ده، د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د زرو نه کم کسان ژوبل شوي دي، او 2.8 کسان پکې مړه شوي دي. دغه شان په فاټا کې یو کم 1.5 کسان مړه شوي دي.
پی کے میں 208 ہیں، فاٹا کے علاقے میں ہیں وہ 29 ہیں.
نواز شریف جاتا کلا چی دوی روان دینا دا پریک رکڑے وا چی ٹول زلزلہ زپلی سیمو کے با امدادی کاروان مرکزی اور صوبائی حکومت پگڑا کبھی پدی اخل دوی ویل.
مشورے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ گلا کو پیارے ہو گئے ان کو فی آدمی 6 لاکھ روپیہ.
دا سلا مشورې وروسته مونږ دا پریکړه وکړه چې کوم کسان دې زلزلہ کې په حق رسیدلی دي هغې لپاره سړی سر 6 لکھ روپے، چې څوک ژوبل شوی دي هغې لپاره 1 لکھ روپے، د چا چې خپل لاس مات شوی دي د هغې لپاره 2 لکھ روپے، د چا چې کور په مکمله توګه ړنګ شوی دي د هغې لپاره هم 2 لکھ روپے، او چې په جزوی توګه کور تباه شوی دي د هغې لپاره 1 لکھ روپے مونږ ورکوو. خو مونږ مطلب یوازې مرکزی حکومت نه، بلکې په دې کې د صوبایي حکومت 50% پوره پوره برخه شامله ده.
صرف میں وفاقی حکومت کا نہیں کہہ رہا، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے.
د پامل دا چې وزیر اعظم نواز شریف زیات کړه چې د پیسو ویشلو دغه عمل به د تصدیق وروسته در روان ګل دروازه نه شروع شي، او تر زیارت پروژه پورې به سر ته ورسي. وزیر اعظم په دې مقدا هم ویل چې دی اوس د چترال ضلع په دوره روان دي، او ځان سره به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، گورنر سردار مهتاب عباسی، او د پوست چارواکي هم یوځای بوزي، او هلته کې به په ګډه د امدادي کاروانو نگرانی یا کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلہ ځپلو لپاره ځنې مرستې اعلان کړې دي، خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي چې باید زلزلہ ځپلو ته دغه مرستې یو ځای او په یو ځل ورکړل شي. سراج الحق سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې ده. نوموړي د زلزلہ ځپلو د مرستو او د هغې د ضرورتونو په اړه په پیل کې وایي.
زمونگا پدی علاقو کې د ټولن اولنې کار داده چې یخنی ده او کورونه راو غرزیدل، نو دوی ته د کورونه د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت ده او فوري تور دی ته د خیمو ضرورت ده، د بسترو ضرورت ده، د دوایانو ضرورت ده، د لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوې دي، نو ځنی بیماران خو لا دلته راتلم نشي، د لپاره ډیر زیات ټلیفونونه او مطالبه د خیمو د لپاره را روانه دي او د ګرم بسترو د لپاره.
په ځانې توګه تاسو کوم ځای ته لاړې او تاسو صوبایي حکومت کې تاسو د ګوند وزیران دي، د هغې څه ذمہواري ده؟
زمونږ دا ټول ریجن چې کوم دی دا تقسیم کړی دی په یو څو زونس کې، او چترال او دیر بالا دا مو خپل وزیر بلدیات عنایت الله خان ته حواله کړی دی، غلط دا وخت موجود دی، او کوزه دیر مو مظفر سید وزیر خزانه ته حواله کړی دی، هغه دا وخت موجود دی هلته کې، او دغه شان بنیر او شانګلاو سوات دا مو د عشر او زکات منسٹر حبیب الرحمن خان ته حواله کړی دی، او دیسره ضلعي ناظمین او زمونږ د ضلعو د جماعت اسلامي مشران او د الخدمت خدای رضا کار دا ټول دا وخت په اپریشن کې مصروف دي، او نن زخپل باندې باجول ته روانم قبایلی سیمې ته، او بیا دیرته لاندې او بیا بر دیرته روانم.
سره سره په دې سخت وخت کې تاسو د وفاقي حکومت نه څه غوښتنه کوي؟ د صوبایي حکومت ایسای
مونږ د وفاقي او د صوبایي حکومت نه غوښتنه دا کوو چې د خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په یو ځل پیسې ورکړي، چې د خپل کورونه که کچه جوړي او که پخه جوړي خو چې دوباره جوړ کړي. او دویم مطالبه زما د وفاقي او صوبایي حکومت نه دا ده چې دوی د یو اپریشن شروع کړي، اسنه چې صوبایي حکومت ځان له کار شروع کړي او وفاقي حکومت ځان له کار شروع کړي، دا غینه قوم ته هم نقصان ده او خزانه ته هم نقصان ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي. مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان سپریم کورٹ ویل دي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده، بلکې د دې مقصد د دې قانون د غلط استعمال ادرول دي. دا خبره عدالت د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر د بجنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاری کولو په وخت کړی ده، چې تفصیل درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
د نه پورس د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلی فیصله او رولو په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوی قانون پاکستان پینل کورٹ په دفعه 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده، او په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې د دې مقصد د تورن شوی کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. په پاکستان کې د سپریم کورٹ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سوي کلی چې مشال ریډیو د مفتی فضل منن عبد نو پختل، نو هغه وی کچری په متفقه توګه باندې د انسانیت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي، نو دې کې څه غلطه خبره نشته. نو موري زیاته کړه،
په دین کې خیر خوایي راځي او هغه د هر چا لپاره خیر، دا څنګه چې د یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د په پیدا کوم چې یرا دا پکې پانسې کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي، دا څنګه د پکار. البته کو دا غي په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي، او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاويږي، نو خیر له کوپا غي چې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو د په کې، نو هیڅ مثلا نه دا خو
همداشان چې کله مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو د یو تنظیم عورت فاؤنډیشن د مشر عاصم ملک نه په دې اړه پوښتل، نو هغه اووی باید چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. عاصم ملک زیاته کړه،
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی، اول خو دا د انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې به وګورئ، نو په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي نو هغه لکونه کاله وشوه هغه حل نه شي. دویمه خبره دا چې کوم علمي ده چې کوم خلک خلک علم نه لري هغه خلک چې کوم دي مختشوي دي او هغه داسې سزونه خورایي چې رښتیا اوس پښتو کې متل دی وایي چې رښتیا چې راځي دروغو کلي وران کړي کوم د اکسپلایټیشن په معاشره کې په شروع دی د مذهبي هغه ولې سره چې خبرداري کمه ده نو دې وجه دا دی چې پاکستان کې چې کوم دا په هر طرف نه کوم لاس وهل کېږي نو دا هم د دې یو انصر ده.
د ذکر ده د روان میاشتې په اوومه نیټه د سپریم کورټ جج آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې تنی جرګګۍ د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې ممتاز قادری ته د ترهګر ضد عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ سزا بحال کړې وه. دا د هم یاد وی چې ممتاز قادری په اسلام آباد کې په 14 جنوري 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي کولو په تور کې په ډزو وجلې وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته سورې د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې سره روغې په سروکې او تیارسي سیمو کې امن بحال شوی دی. چارواکي وایي چې پولیټیکل انتظامی په سروکې او تیارسي سیمو کې خپل دفترونه بیا بحال کړي دي چې دا شان خلک د خپلو مسئلو هوارولو لپاره خپلو تحصیلونو ته لاړ شي او هلته له خپلو چارواکو سره په هغې د خپلو مسئلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د سیلا محسود په دې رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د ډېر وخت نه د ورسته د سولی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او تیارځکشې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو د پاره نیکمرغی زیری دی. دوی وایي
ایریا د اپریشن لاندې وا دلتا خلق اسپیشلی درې مسعود ا در بدر وو. پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانګ تا محسوس شوی وو هغه کې نن دلی را روانه دي. دا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن لپاره او زه شمارم چې د دې درې مسعود لپاره پارټیکولر او بیا د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندګانو لپاره انتهایی خوشحالي موقع ده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسۍ په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استابلیش کول شروع کړ.
پولیټیکل ایجنټ دا هزیا توی چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د دوی عملا د ټانک په ځای په سروکې کې موجود وي. قبالیون به ټانک ته د راتګ په ځای خپل مشکلات او مسلې حلتا حل کوي.
تر وکې سب ډیویژن د خلکو مسایل او ردل لپاره او دغه حل کول لپاره به ای پی او صاحب هم الته موجود وي. موږ تحصیلدار به هم الته موجود وي په مقام باندې او داسې پتیار ته ها چونکه نوې ریټرن شوه دي علاقہ آباد شوا اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار ځنا سلور پنځو غنټو نه پس ټانګ تر راسي لکه د میسایل دی یا شانتي کارت دی یا نور څه داسې مسلې دي نو هغه مونږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلک کیږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په جواب کې وویل چې پوز با تر هغه وخت پر حالت موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ساوت وزیرستان ایجنسی د فاټا ټولو نه غټه ایجنسی دی. د کې درې سب ډیویژن دی وانا سروکای او لدا وانا چې دا ټوله اوپن دی. ډېرې کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو آبادکارۍ لپاره روان دي نو ضروري خبر دی فار دا ټایم بینګ به آرمی ها موږ سره سایډ بای سایډ سیکورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو چې امن یو ځل راشي پورا نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د درېمې څلورمې میاشتې پورې با د سولي وزیرستان بند تحصیلو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبایلیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي او موږ ته د مشوره هم راکول شي چې موږ په خپل خبرونو کې څومره بدلون راولو څومره ښه کړو تاسو لپاره. او اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې په وینا د دوشنبه د ورځې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیره 218 ته پورته شوې ده. د دې تر څنګ 1300 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 100,000 او د چا چې قربان وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کېږي. دی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي کل ورځې نه پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېره کېدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیارزه کې امن ټینګ شوی او خلک اوس آرامه ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې وه. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. په دغو قربانیانو کې 3 نارینه او 2 ښځې شامل دي. د دوی کښتۍ د ترکیې نه یونان ته په لاره په سمندر کې اوښتې وه. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. او د زیمبابوې په بولاوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه وروستۍ شل ورځې لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم ټاس ګټلی او بیټنګ کوي. تر دې ځایه لږه شېبه وړاندې پورې دوی په 13 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په تاوان 169 منې جوړې کړې.
مشال ریډیو تاسو ورې د نجیب عامر نملند خبرونه اوریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ رسپانو خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. در یو وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 وو او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې د زلزلې نه ډېری متاثر شوی لري پرتی او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوی او تر دې د ما سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. ادارې چې د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه اغستل ضروری دي.
یو دا چې په غریز سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولی شي، او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسول شي، نو په هغه موقع د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپتالونو ته د راتګ په وجه باندې د اسپتال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډېر زیات مشکلات ورپېښ وي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته سیکورټي سخت کړی شي، نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیبه صورتحال را پیدا شي. ادارې مخکې لیکي چې په ایمرجنسی کې هسې هم خلک په ډېر تکلیف کې وي، نو که په داسې صورتحال کې د جرأت مظاهره وکړی شي او بغیر له پروتوکوله د صحت وزیر د صحت سیکرټري سره د اسپتال دوره وکړي، نو دا شان به خلک له ډېرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای رسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې دراغلي سلسله لکبل خلکو ته د اوختو زیانونو موضوع راغستې. بل پلو د بخنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې پترس کې په افغانستان کې د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن په کارمندانو د شوې حمله غندنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي، خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وار د مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون د شوې حمله سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یو غاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپارول برید وکړ. د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلی چې کله افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي، نو باید چې دغه کړنه د یو جنگي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکنه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نخه کړل کیږي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او دغه بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې دغه فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواری پر افغان حکومت اچول شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي پاکستان د آبادی په لحاظ ته نړۍ پنځم هیواد دی. په دغه هیواد کې د آبادی مسله دومره ډیره لوی شوې ده چې دا پراتونکو کې د نورو مسئلو سبب هم جوړېدای شي. د مقالې نورې ځینې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپان لیکي په پاکستان کې د آبادی د اضافي مسله ورځ تر بلې زیاتیږي چې له وجې نورې مسلې هم پیدا کیږي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د آبادی شرح یې تیزی سره زیاتیږي. که څه هم په پرمختللي هیوادونو کې د آبادی په شرح کې کمی راغلی، خو په پاکستان کې حالات بدل دي. رسپان لیکي په پرمختللي هیوادونو کې ولسته د ژوند ټولې اسانتیاوې او خوشاله ژوند تیروي ځکه چې د هغوی یو او یا دوه ماشومان وي. په مقالې کې راغلی په پاکستان کې لتیرو یولسو کالو راهیسې د آبادی په شرکې سلور سلویخت فیصده اضافه شوې ده. دا په دې لحاظه د نړۍ شپږم هیواد دی. ورسپانې د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله لیکلي کچري د آبادۍ شر په دې رفتار سره روانه وي نو تر 2050 کال پورې به د پاکستان آبادی 10 کروڑ ته ورسیږي. دا وخت د پاکستان ټول آبادی 19 کروڑ ده. ورسپانې کې د پاکستان 80% خلک د 10 کالو عمرونو نه کم دي او دا یو ښه موقعه ده چې د ځوانانو له صلاحیتونو ګټه پورته کړل شي. خو د ورسپانې په خبره د منصوبه بندۍ نشتوالي له وجې ځوانان ضایع کیږي او دغه بیروزګار ځوانان په معیشت هم بوج دي. ورسپانې کې چې بیروزګاري له وجې ځوانان په جرمونو کې ککړ شي او یا اورپکو ډلو سره ملګري شي. ورسپانې په مقاله کې په آبادۍ کې د اضافې له وجې په اقتصاد د اغیز محرکات هم په تفصیل سره لیکلي دي چې پکې د خوراک د سکول اوبو نشتوالي بیروزګاري او د صحت مسلې او د غربت شامل دی. ټیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې د آبادۍ مسلې مستقبل یو سمي منصوبه بندۍ سره اړه لري. خو د بده مرغه حکومتونو دغه مسله په سنجیدګۍ سره نه ده اخستی. په دغه هیواد کې حکومتونو آبادۍ کې د اضافي مسله لپامه غورځولې ده چې له وجې دا په یو داسې بم بدل شوي چې کله هم چاودېدلې شي. رسپانډ لیکي چې په پاکستان کې د آبادۍ کنټرول کول او ټول خلکو ته مساوي وسایل ورکول هله ممکن کېدی شي چې کله پر خاندانی منصوبه بندۍ پوره عمل وشي. ورسپانه زیاتوي چې په دې لارې کې ډیر خندان هم دي. په ټولنه کې د نارینه اولاد پیدا کول یو رجحان دی او تر څو چې نوی پیدا شوي تر هغوی پورې ماشومان پیدا کوي نو باید په دې اړه خلک پوه کړل شي. ورسپانه لیکي چې په دې هر څه کې د میډیا هم ډیر مهم رول دی. باید میډیا د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه خپل رول ولوبوي او په خلکو کې پوهاوی پیدا کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2013 14513 13 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا اړینه ده چې د دغې شورا تشکیل نوي شي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغې شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لید لوری نشته. تفصیل د قاسم سلمل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوې جوړښت پیدا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلباً د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنی؟ دولت نه ما شخلي زین نه منم چې دغلت ناسم چې دا به طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چنه وي چې لازمه ده؟ تر اوسه پوری چنه ده کړه د دې نه ورسته هم نشي کړه. دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي. یو قوي پیاوړی هیئت باید د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازي تو وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کې باید د خزو حضور ډیر برجسته.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښ لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابر نه سي.
د تاریخ پانا
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
مشال ریډیو تاسو سره د افغانستان د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو چارواکی وایي چې د روسي زلزلې د زیانمن شو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. ویس برمک نن په ولسی جرګه کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستې د رسولو پروسه پیل کړې ده خو باید چې بهرني هیوادونه هم د لړکې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. نور تفصیل د صفی الله ستار لنګسی په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. خغلی برمک د چهار شمې پر ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. خغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی خواله او خپل مرستي وکړي. کغلی برمکو ویل چې په نه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 555 تنه ټپيان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې لزیانمن شوی سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپل هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړي چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلی او د قطر $100,000 هم له سری میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسیدو شکایتونه کیږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوې. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي. خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریاکتر په کچا د 2.0 درجې وی زلزلې چې مرکزی د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو. مشال لیډیو تاسو ری په مومند ایجنسی او په باجوړ کې سلسله سپلی خلک وای چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې ور سره مرستې نه کوي. دی وای چې کورونا یې ړنګ شوی دی او د ړنګ شوو کورونو لاندې سامانونه دغسې پراته دي. حکومت ورلا تر اوسه پورې د سر پټولو لپاره خیمې هم نه دي ورکړي، نه ورته نور سامان یې رسولې دي. بلخوا ویل کیږي چې ځایي ځوانان لګیا دي او له ولس سره مرستې کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ او مهمند ایجنسی کې زلزله ځپلې وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو وستوله نه ده راغلې. دغه سامانونه هغوی په خپله راوستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پنډیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټې خراب شوې دي، یو منډو نو کومه زړه آبادی و مټول لیدل د لکه دا وخت زمانی پیښو کده پلار کې اوسېدلې لیکن کم کې اوسېدلې موږ په پیدا شو دا حساب هغه باندې موږ په سودو هغه مړول د ټولې پیښو دا حساب پاتې شو. بس کوټې کلم د کسان مسان را ولېګل ولکه لا څه د غندې راغلې انداد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلې او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسر باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته مرستې کوي. وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمہواری اوچته کړې ده. رحیم شاه محمد وویل
کوم مت جسمانی لاس او خپو خدمت ته نوغه د پاره مون کوشش دا کو شر ملګری راولو کوم ولنټیر مون سره چې غدل تراول خلکو مدد وکي. باقی با تیم منګه د مختلفو ادارو سره، د مختلف ان جی او سره، د حکومتي چارواکو سره مونږ په دې خبرې تر وکړي چې د قوم ته د ولست د په درد غم کې په پکار داده چې د خلک نن په دې کې شریک شي.
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کې دي او هغه هم ظلمی راغون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانه ودروي.
ډیرنی کوم نه سامراس راغنه د شبي خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د پاره تر لوخي شو هغه حکومتي موټر ورا غورځیدنی د خلکو مو بختنه باندې لګیو خلکو ته پوښتنه کو ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه را باسو کومې کوټې چې راځي هغه تستنی لګاو او خلکو ته راغو چې را دې نه تاسو بار وسی ګلری وسی گئی.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر تتل ولې د زلزلې ورستو د غشمیره د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنوله یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شوو خلکو کې هغه کورنۍ هم شامل ده چې دوه ماشومان یې معصوران دي. دا ماشومان چې دواړه ورونه دي او د وو کلونو په عمر کې په یوې بیماری اخته شوي دي، په خپو شل شوي دي. د دې ماشومانو پلار وایي د دریم بچي په غم کې دي چې هغه ورته شل نشي. دا ماشومان او د دوی پلار د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه به کوره شوې در پاخیل کلی اوسیدون کې شهرادام وای دوه ماشومان یو 15 کلن او بل 12 کلن د اوه کالونو عمر نه پس په داسې ناروغۍ اخته شوی چې دواړه یې په خپو مازوره کړي او د تلو قابل نه دي. نو ما وړې وای تر دوهم ټولګي پورې دواړو ماشومانو زده کړې کولې او د ډیرو علاجونو باوجود یې مکمل علاج و نه کړی شو او نن د کډوالۍ په وجه نور هم د سختو سره مخ شوي. نو ما وړې وای دریم ماشوم چې لا د درې کالونو په عمر کې دی یره لري چې هم دغه یې معذوره نه شي او دولت تر څنګ د مرستندویا ادارونه د دغه ماشومانو د علاج په لړ کې غوښتنه لري. د شیرادم مشر زوی 15 کلن یخیا چې په دواړو خپو معذوره دی وایي چې خپل وړو کې ورور او خویندې ویني نو ورته ځورېږي چې دوی هم د د پشان په ناروغۍ اخته نشي.
سکول ته مو ډېر درشیدې چې ویلای مې وای خو څه طریقه نشته کلای نشم کلي ژوند جو لرېږي دلته په تکلیف یې ځایي نارېږ نشته پریتي یې جوړېنه خوندې وینه بیا مو ته چې د یخ اروپ نشي مو غوندې.
د یخیا دویم ورور مصدق 12 کلن چې هم په دواړو خپو معذوره دی وایي چې زده کړې ته یې ډېر زړه کېږي او غواړي چې لوی افسر جوړ شي. مصدق د کډوالۍ په ژوند کې خوشاله نه دی او وایي چې دلته ډېر مشکل دی. دغه ماشومان او پلار شیر ادم وایي دوا ماشومان یې د اوه کالونو عمر نه پس په دواړو خپې معذوره شوي او اوس دغه معذوره بچیانو او دریم ماشوم علاج لپاره پریشانه دی چې د لړکې مرستو ته ضرورت لري.
وے کولے نہ بعد دا بیماری پہ لگی جی ڈاکٹروں نے تو میں وشالی دی ڈاکٹروں نے دا یو سی پی کے بیماری ہوئے تو وشالی دو دئی بنے میں ڈیر پشاور لاہور کراچی دا ٹول ہے لجنا میں پکڑی دی چچا پیر وشالا پیر تم اڑی دی چچا ڈاکٹر وشالا ڈاکٹر تم اڑی دی اور سارا مو سارا یو بلیا دا دریام بچائی اس مو دا پیل دا کچیر دا سے ڈاکٹر وی چے دے دے علاج وشی دار نقشے ننی وہ سر ان متاثرین شو ڈیر سر پر بعد حالی دا اندا مش کر دا زڑ میں دا گوڑی چے بچوں میں تعلیم کڑا ہوا دے نیرے بچوں نے کلی تدریمی نہیں کرائی کو دا سے مزڑا گوڑی چے دیا دا سے کڑا لائیں
دا شمالی وزیرستان مازورا ماشومان او دا غوی پلار دے غختن پاڑا مو چے کلا دا صحت صوبائی وزیر شارام خان ترکی او بیا دا شمالی وزیرستان صحت محکمہ مشران سر پر بیا بیا تماس ونی وو خودوی خبرو تا حاضر نشول. نو بیا مو د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل دوی وویل دغه ماشومان هر کله اسلام آباد ته راوړل شي او دوی با ور سره پورا پورا امداد کړي.
دا هغه خبره ده چې دا خو دې په هایلټ کول پکور دي خپل دې مو طرفه نه هر ټیم دې مو طرف لای شي. اسلام آباد کې په های لیول باندې دوه سپټالینه دي یو پولی کلینیک دی یو ټیم دی زه په خپل انسان دې سره لور شو ډاکټرونو سره ملاو شي آیا د بیمور څنګه دو حالې کېم ده دا خو مو طرفه نه هر ټیم دې پلای شي چې دا کېم بیمور نه یو دی یو چې دا کېم بیمور دی اوا سره وري پیرا پیرا 110% تاون وي.
د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک به کور شوي چې پکې ګڼ شمیر ماشومان او زنانه د غشاند یو شمیر ناروغي ښکار دي او دولت سره سره دوی د مرستندوی ادارو امداد ته سترګو پلار دي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
څوښتا کړشتا چې زمونږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پوری ځان داسې ځان ګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو و سی مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته ای دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو ستخبرونه په اخر کې او سل بیا د نجیب امیر نه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د راوي د دوشنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شو شمیره 218 ته پورته شوې ده. دی وايي په دغه زلزله کې لا 300 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبريالانو ته ویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته بشپږ لکه روپۍ ورکول کیږي، هر زخمي ته 200,000 او د چا چې کور روان وي هغه ته 200,000 روپۍ ورکول کیږي. دوی وايي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې نه پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېره کېدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیار ځکه امن ټینګ شوی او خلک اوس ارامه ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه هم پرانیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تخار د درقد ولسوالۍ د بیت نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. دغه ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلې وه. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. په دغو کې 3 نارینه او 2 مېرمنې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو وسنې کچا وساتي. افغان ولسمشر د دې خبر هر کله کړي او د زیمبابوې په بولوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویم او وروستۍ شل اوریزه لوبه روانه ده. زیمبابوې ټاس وګټه او لومړی بیټنګ وکړ. دوی په ټاکلو شل اوورونو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 190 منډې جوړ کړې. افغانستان ته د ګټلو لپاره په شل اوورونو کې 191 رنزونه پکار دي. دوی تر اوسه په دوو اوورونو کې بغیر له 57-15 منډې جوړې کړې.
او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زانی ساجمل د خبرونو بیان، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.